رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانا یوسفزی او خلیل خان درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایو. نن د 2018 کال د مئی د میاشتې 3 نیټه ده. د خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره د 200 میلیون ډالرو څخه زیاته مرسته تصویب کړې ده. د سوریې په دوهم لوی شهر حلب کې د تیرې یوې اونۍ په جنګونو کې 250 څخه زیات کسان وژل شوي دي، او پینټاګان ویلي دي چې د بالټیک په سیمه کې د روسیې او امریکا د الوتکو مخامخ کېدل د تاکتیکي غلطیو فرصتونه زیاتوي.
اوریدونکو، په سوریه کې د نوي اوربند موافقې لپاره هلې ځلې روانې دي، خو د حلب په ښار کې جګړه هم سخته شوې ده، او د اسلامي دولت ډلې په بنګلادیش کې د یو خیاط د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. په دې برسیره د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ سترګې په لار دی چې د امریکا د انډیانا په ایالت کې انتخابات ګوندي انتخابات وګټي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه به د خبرونې په دویمه برخه کې، یعنی د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه.
السلام علیکم. د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره د 280 میلیون ډالرو مرسته تصویب کړې ده. د مرستو تصویبول د دوشنبه پورز په جرمني کې د آسیا د پراختیایي بانک 95 کلنې غونډه کې سوې دي. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیله کمی په دغه غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. د غونډې تر څنګ اکلیله کمی د آسیا د پراختیایي بانک د چارواکو سره د افغانستان د پرمختیایي پروژو عملي کېدل او د هغو دپاره د بودیجې په برابرولو خبرې وکړې. د بانک دغه بانک ژمنه وکړه چې 280 میلیون ډالر مرستې به له افغانستان سره تر 2030 کال پورې روانې وي، او دغه مرستې به په ترانسپورټ، انرژي او طبي منابعو په سکتورونو ولګول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو شپږ میاشتو کې په هغو 40 ولسوالیو کې پراخ نظامي عملیات کوي چې د نامنیو له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. صدیقي وویل 6 کال د عمل د میاشتې له لومړۍ نیټې راځي څه کم 400 عملیات اجرا شوي دي. په همدې غونډه کې د ملي دفاع د وزارت ویاند وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه د هیواد د ساتنې وړتیا لري.
د افغانستان وسلوال پاوز نو هغه موسم کې دی چې په 2013 یا 2014 کال کې وو، او یا په 2015 کال کې وو. بنا د افغانستان وسلوال پاوز اوس کاملا په وضع باندې حاکم دی، او که څوک ونه غواړي چې سوله وکړي، د افغانستان وسلوال پاوز د هر نوع تجاوز لپاره آماده دی چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بل پلو د ناټو د کاتیم لارته د ماموریت ویان جنرال چارلی کلیفلند د افغانستان په سرحدي پوسټو د پاکستاني نظامیانو د بریدونو په اړه وویل چې دا ډول مسایل باید د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. د بشري حقوقو د څارداري د عراق حکومت ژغ کړی دی چې خپل هغه پریکړه د بیرته واخلي چې د الجزیره بغداد دفتر ته اجازه او د الجزیره بغداد دفتر ته اجازه ورکړي چې بیرته خلاص کړي، او ویل چې دغه دفتر بندول بل څه نه بلکې هغه هڅه ده چې د بیان په ازادۍ بندیز لګول دي. تیرونه د عراق د مخابراتو او د رسنیو کمیسن د خبری رسنۍ جواز لغوه کړ. دفتر د یو کال لپاره وروتړی، او دا تور پرې ولګوي چې فرقوي شخړې او تشدد راپاروي او تروریزم پر ضد په جنگ کې د رسنیو د پوشش د قانون څخه سرغړونه کوي. د بشری حقوقو د څارداري په خپل بیان کې د عراق په چارواکو ژغ کړ دی چې سمدستي د الجزیره ټلویزیون ته اجازه ورکړي چې خپل کار پیل کړي، او یادې په دقیقه وایي چې څنګه او کله د خبری اژانس تشدد ته لار جوړ کړي. په داسې وخت کې چې په سوریه کې د نوي اوربند موافقې لپاره هلې ځلې روان دي، د فرانسې خبری اژانس په خپل راپور کې ویل دي چې د تیرې یوې اونۍ راسي په د حلب په ښار کې سختې جګړې سوې دي چې د 250 څخه زیات کسان وژل شوي. د امریکا ژغ خبریال ایډورډ ایران په دې باب د کاري څخه راپور لیږل دي چې خلاصه به تاسو ته دروورو.
سوریه کې د هغه اوربند موافقې د ماتول نو وروستو
چې دوه میاشتې مخکې پرې روغه جوړه شوې وه. دا یو لسمه ورځ ده چې د سوریې په لوی ښار حلب کې حکومتي قواوو د یاغیانو په مرکزونو باندې خپلو هوایي بمباریو ته زور ورکړی دی. په عربي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د دیر الزور په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ملیشو په حکومتي قواوو باندې سختې حملې پیل کړي. دغو جګړو په داسې وخت کې زور اخیستی چې هلته په ژنیو کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن دی میستورا او د سعودي عربستان د باندنیو چارو د وزیر عبدالجبار سره کتلی دي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر په مسکو کې دی او ښاغلی دی میستورا هیله لري چې د هغه سره به نن ملاقات وکړي. ښاغلی دی میستورا ویلي چې د دغو ملاقاتونو مقصد دا دی چې په سوریه کې بیرته لړزان اوربند تقویه کاندي.
د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو مشر وایي چې د امریکا متحده ایالات او روسیا باید د بالټیک په سیمه کې خپلې اړیکې عادي کړي ترڅو د روسیې د الوتکو او د امریکا د جنگي بیړیو ترمنځ د خطرناک احتمالي مخامخ کېدو مخه وتړل شي. پرون د امریکا د سمندري ځواکونو ستر جنرال جان ریچرډسن په پټاګان کې خبرارانو ته وویل چې د بالټیک په سیمه کې د روسیې او امریکا د الوتکو مخامخ کېدل د تاکتیکی غلطیو فرصتونه زیاتوي. هغه زیاته کړې چې د هیله لري چې دا ډول فعالیتونه به ودرول سي. د جمعې په ورځ د بالټیک په سیمه کې د روسیې یوې جنگي الوتکې د امریکا یوې الوتکې ته ډیره نږدې سي واولې دي. څو اونۍ مخکې هم د کنګارډ ساحل ته نږدې د امریکا یوې جنگي بیړۍ پر سر د روسیې الوتکو کښته پروازونه کړي وو. لا هغه وروسته چې روسیه په 2014 کال کې د اوکرين د کریمیا سیمه له ځان سره یوځای کړي، ناټو په ختیځ اروپا او د بالټیک په سیمه کې خپل پوځي حضور زیات کړی دی. او د امریکا د جمهوریت ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وایي چې امریکا نور چنده اجازه نه ورکوي چې د امریکا په حکومتونو تیری وکړي. په انډیانا ایالت کې د خبرونو پر وخت کې ښاغلی ټرمپ ویلي چې موږ د چین ډیر یو کوي او موږ په وسنۍ حالت بدل کړو. نن د انډیانا په ایالت کې مقدماتي انتخابات په لړ کې رایه چول کیږي او د سروګانو معلوماتي چې جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ټرمپ خپل تربت وساتي. بلې خوا د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په لړ کې سرویګان شي چې پخوانی وزیر میرمن کلینټن د سناتور سندرز سره لږ مخکې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته په داسې وخت کې چې په سوریه کې د نوي اوربند موافقه د لپاره هلې ځلې روانې دي، هلته د هغه ملک په لوی ښار حلب کې د نو سختو جګړو خبرونه هم خپاره شوې دي. د امریکا غا خبريال اډورډ یارانین په دې باب د قاهرې نه موږ ته یو رپورت را لېږلې دی چې دا د خلاصې تصورول کیږي.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
سوریه کې د هغه اوربند موافقه د ماتول نو ورستو چې دوه میاشتې مخکې پرې روغه جوړه شوې وه، دا یو لسمه ورځ ده چې د سوریې په لوی ښار حلب کې حکومتي قواوو د یاغیانو په مرکزونو باندې خپلو هوایي بمباریو ته زور ورکړی دی. په لندن کې د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې د یوې ټولنې مشر عبدالرحمن رامی د سوریې په حکومتي قواوو باندې د دې الزام لګولی چې د حلب د ښار په ختیځ او شمال کې په هغو سیمو باندې خپلې حملې زیاتې کړي چې یاغیان پرې کنټرول لري. هغه وایي
عندما يقوم نظام بشار الاسد بقصف طريق الكاستيلو بغيه دفع المدنيين في احياء
هغه وایي چې حکومت قواو په خار کې د یاغیانو طرف ته د تدارکاتو لار بند کړي او هم د خار په شمال کې په ځینو سیمو د بیلری بمونو حمله کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې حکومتي قواوې کوشش کوي چې د تدمر د ښار لارې ځان د دیر الزور ښار ته ورسوي. په عربي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د دیر الزور په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ملیشو په حکومتي قواوو باندې سختې حملې پیل کړي. دغو جګړو په داسې وخت کې زور اخیستی چې هلته په ژنیو کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن دی میستورا او د سعودي عربستان د باندنیو چارو د وزیر عبدالجبار سره کتلی دي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر په مسکو کې دی او ښاغلی دی میستورا هیله لري چې د هغه سره به نن ملاقات وکړي. ښاغلی دی میستورا ویلي چې د دغو ملاقاتونو مقصد دا دی چې په سوریه کې بیرته لړزان اوربند تقویه کاندي. هغه وایي
We are preparing the mechanism, much better mechanism for monitoring.
موږ داسې میکانیزم یا د کار طریقه تیارو چې د نوې اوربند سارنې او کنټرول د لپاره هغه ډیر ښه میکانیزم ولري. مګر موږ د دې لپاره سیاسي رغبت ته هم ضرورت لرو. د العربی تلویزیون شبکې ویلي دي چې د سوری حکومت د حلب د ښار د المشرقیه په سیمه کې د یاغیانو په ضد د نو حملو د لپاره تازه دمې قواوې راټولې کړې دي. د الجزیرې تلویزیون شبکې ویلي دي چې حکومتي قواوې د دې هڅې هم کوي چې د ښار هغو سیمو ته چې د یاغیانو په لاس کې دي د تدارکاتو لارې بندې کړي. مګر امریکا غږ په مستقل ډول دغه راپورټ نشي تاییدولی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
تر نو اوریدونکو پام وکړئ یو بل رپورټ ته. په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د سارنې اداره وایي د بنگلاديش یو ورسپاره رپورت ورکوي چې درې تنې د 50 کلن خیاط د وجلو په تور نیولې دي. د امریکا غ خبريال ریچارډ گرین رپورت را لېګل دي چې ځان زرانا یوسف زیدر ته وړاندې کوم. په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د سارنې ډلې سایت ویلې دي چې د اسلامي دولت د ډلې د دغه 50 کلن شخص نیکیل چندرا جواردر د وجلو مسولیت په غاړه اخیستی دی. د بنگلاديش په تنگلی په سیمه کې دوه وسلوال چې په موټر سایکل سپارو د هغه دکان ته راغلل او په دې خیاط باندې ډزې وکړې. حمله کوونکي بیا د سیمې نه سمدستي وتښتېدل. د اسلامي دولت ډلې د دغه هندو د وجلو مسولیت په غاړه اخیستی دی. په هغه یې تور لګولی دی چې پیغمبر اسلام ته یې توهین کړی دی. په کال 2012 کې مسلمانانو جواردر په دې تور وهلی و چې پیغمبر اسلام ته یې توهین کړی دی. د جواردر د وجلو سره د اسلامي سخت دریځو لخوا د وجل شوو کسانو شمیر یوازې د اپریل په میاشت کې 50 تنو ته ورسېدو. او ویل کېږي چې دغه ټولې وجنې اسلامي سخت دریځو کړي دي. د اپریل په میاشت کې لومړی یو سیکولر بلاګر زده کوونکی ووجلی شو. د هغې نه وروسته د پونتون یو پروفیسر ووجلی شو. تیره دوشنبه د همجنس پرستانو د حقوقو یو مبارز ووجلی شو. په دې برسیره د بشري حقوقو یو فعال چې امریکایي تبه و دوه ورځې مخکې ووجلی شو. د اسلامي دولت ډلې د دغې ټولو وجنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. له بلې خوا د بنگلاديش حکومت په پرله پسې توګه دغه وایي چې د اسلامي دولت ډله د هغوی په هیواد کې فعالیتونه نه کوي. خو په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د سارنې اداره سایت بیا په پرله پسې توګه وایي چې د اسلامي دولت ډلې د دغه ټولو قتلونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د اسلامي دولت ډله په پرله پسې توګه دغه ادعاګانې کوي چې هغوی په بنگلاديش کې فعال دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ د خزو په پوهاوی کې څمرا ساکړي.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ سترګې په لار دی چې د امریکا د انډیانا د ایالت په مقدماتي انتخاباتو کې خپل نږدې سیال د ټکساس د ایالت سناتور ټیډ کروز ته ماتې ورکړي. د امریکا غږ خبریال جب میلون په دې باره کې یو رپورټ را لېږلی.
د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید نن د سه شنبې په ورځ د انډیانا په ایالت کې د خپل نږدې سیال د ټکساس د ایالت د سناتور ټیډ کروز سره د مهمو مقدماتي انتخاباتو په نهایي پړاو کې مخامخ کیږي. احتمال لري چې د ټرمپ بریا به د جولای په میاشت کې په کلیولینډ کې د ملي کانوینسیون نه د مخه د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ګوند د انتخاب لپاره لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ ته به نن د سه شنبې په ورځ د انډیانا د ایالت په مقدماتي انتخاباتو کې بری د دې موقع ورکړي چې د جمهوري غوښتونکي ګوند د جمهوري ریاست د مقام لپاره انتخاب نهایي مرحلې ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ وایي
It's really important that we win because if we win, you know, we want to raise money for the party, we want to do raise money for the Senate races and for the congressional races and
دا واقعنا مهمه ده چې موږ انتخابات ګټو ځکه چې موږ انتخابات وګټو نو تاسو پوښی چې موږ غواړو د ګوند لپاره پیسې راټول کړو او موږ غواړو چې د سنا د مجلس او د نمایندګانو د مجلس د انتخاباتي مبارزه لپاره پیسې راټول او ډیر څه کول شو په زیات دي چې د دغو کسانو سره یعنی ټیډ کروز او جان کاسک سره وخت ځای کړو. ترامپ تیر هفته په پنځو ختیځو ایالتونو کې په اسانۍ سره مقدماتي انتخابات وګټل او که په انډیانا کې مقدماتي انتخابات وګټي نو دا به په خپل نږدې سیال سناتور کروز باندې یو کلک گزار وي. مګر کروز نه شاته کېږي او په خپل بری باندې ټینګار کوي چې کېدای شي ټرمپ هغه شمېر استازي ونه ګټي چې ورته ضرورت لري د جولای په میاشت کې د جمهوري غوښتونکي ګوند په کانوینسیون کې د مسابقې مخه پرې ونیسي. سناتور کروز بیا داسې وایي
I'm not getting the 1237 delegates and Donald J. Trump is not getting the 1237 delegates.
زبا 1212 استازي ونه ګټم او ډانل ترامپ هم 1212 استازي ونه ګټي او د انډیانا ایالات به د دې موضوع په سرګندولو کې قوي اختیار ولري. سره له دې چې ترامپ په انتخاباتي مبارزه کې مخکې دی خو د دوامدار احتجاجونو سره به مخامخ وي چې په دې کې د تیرې هفتې احتجاج هم شامل دی چې د کلیفورنیا په ایالت کې شوی و چې هلته ده د جمهوري غوښتونکو غونډې ته وینا کوله. څارونکی جان فورتیر وایي په انډیانا کې بریا به ترامپ یو ګام هغه څه ته نږدې کړي چې په کانوینسیون کې ورته ډېر ضرورت لري. جان فورتیر نو وایي
And so Donald Trump, I think, feels he has to win on that first ballot, either outright with the 1237 by winning them in the votes or by getting close.
او زه فکر کوم چې ډانل ترامپ باید لومړی را اچونې وګټي یا سمدستي په 1212 استازو په ګټلو سره یا ورته نږدې شي او د څو نورو استازو په هڅولو سره وګټي. که دوه او درې ځلې را واچول شي نو دا به بالقوه د یو څه ستونزې سره مخامخ شي. د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندید هیلری کلینټن هم د انډیانا په ایالت کې انتخاباتي مبارزه کوي او تیر هفته یې له 15 په 4 ایالتونو کې مقدماتي انتخابات ګټلي وو. میرمن کلینټن لا پخوا ترامپ ته پام اړولی دی په داسې حال کې چې په عمومي انتخاباتو کې احتمالي مخالف دی. میرمن کلینټن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Mr. Trump accused me of playing the quote woman card. Well, if fighting for women's health care and paid family leave and equal pay
خاغله ترامپ را باندې تور لګوي چې د خزو قتل وبومه د خزو د روغتیا د ولادت د رخصتۍ په وخت کې ورته د تنخوا ورکول او د نارینه سره د برابر معاش مبارزه کول که د خزو د قتل وبول وي نو په دې برخه کې را سره چل چلند وکړه. میرمن کلینټن د انډیانا په ایالت کې د خپل سیال برنی سندرز سره نږدې انتخاباتي مبارزه کوي چې د په باقی پاتې مقدماتي انتخاباتو کې خپل مبارزه ته دوام ورکوي. برنی سندرز بیا وایي
We believe that we are in a very strong position to win many of these remaining contests.
موږ په دې عقیده یو چې په ډېر قوي موقف کې و ډېر پاتې مقدماتي انتخابات ګټلی شو او د کلیفورنیا په ایالت کې د ګټلو بې ساري فرصت لرو. دغه لرې ایالت ډېر استازي لري مګر سندرز ته دومره زیات وخت پاتې نه دی په داسې حال کې چې میرمن کلینټن د ډیموکراتیک انتخاب لپاره پوره مخکې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
امریکای ساينس پوهان وایي چې یو کوچنی مرکب ماده چې د کیمیکل کاکټیل په نوم یادیږي تیار کړی دا امکان لري چې ورځ به ډاکټران ورته د زړه د سکتې او یا بلې کومې وجونکې ناروغۍ ورسره د ناروغ د زړه د هغه حجراتو د ترمیمولو لپاره استفاده وکړي چې د زړه د سکتې په دوران کې د کار غورځېدلې وي. په موکړی په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريالې جاسیکا برمن رپورټ ته چې سلیمان شاید تاسو ته دروروي.
فرض کړئ چې یو څوک د زړه سکته وکړي او یا د الزایمر یا د فراموشۍ او حافظې د خرابېدو په ناروغۍ باندې اختی او یو دم جوړ شي نو څومره به د تعجب وړ خبره وي. امریکایي ساينس پوهان وایي چې داسې یو نوی کیمیاوي مرکب تیار کړی دی چې شاید یو ورځ د زړه د ضایع شوو او زیانمنو شوو حجراتو په ترمیمولو فعالولو او د تازه سټیم سیل یا د بدن د بنیادی حجراتو په جوړولو کې مرسته وکړي. ساینس پوهان وایي چې د کیمیکل کاکټیل یا کوچنی کیمیاوي مرکب د الزایمر او د پارکنسنز یا د عصبي حجراتو د مختل کېدو او د بدن د غړو د لړزېدو د مهلک ناروغۍ په علاج او درملنه کې مرسته کولی شي او هم با د زړه د سکتې وروسته د ناروغ د زړه د توانی شوو حجراتو په ترمیمولو کې مؤثر ثابت شي. یوه تازه مقاله چې د ساینس او سټیم سیل په نوم په دوو طبي مجلو کې چاپ شوې ده په کې ویل شوي کومې څېړنې چې د امریکې د ګلیډسټون د پوهنتون د حجروي بیالوژۍ او طبي مرکز د انسټیټیوټ ساینس پوهانو د چینایي ساینس پوهانو سره یو ځای سرته رسولې دي په دې اړه پکې مفصل معلومات ورکړ شوي دي چې د دې کوچني کیمیاوي مرکب یا کیمیکل کاکټیل په وسیله د انسان د بدن له عادي حجراتو نه په څه ډول د زړه د بنیادی حجراتو د ترمیمول لپاره کار واخیستل شي او ناروغ له مرګ نه بچ شي. سټیم سیلز دا خاصیت لري چې د انسان په بدن کې د مختلفو حیاتي حجراتو وظیفه سرته رسولی شي. دا د ساینس پو شینګ دینګ غږ دی چې وایي موږ له څو لسیزونه لګیا او کار مو کوو خو دا اوس یې نتیجه ورکړه. شینډینګ د انساني حجراتو د بیا تولیدولو یو بیولوژي پوه دی او د هغه ټیم مشري په غاړه و چې د پلټنو په دوران کې نه نوي کیمیاوي مرکبونه اوموندل چې لادي حجراتو نه په استفاده د انسان د زړه د ځای شو حجراتو په فعالولو او ترمیمولو کې له جراحانو سره مرسته کولی شي. ساینس پوهانو په امتحاني توګه د یو موږک په زړه باندې تجربه سرته ورسوله او هغوی ولیدل چې په کراره کراره د موږک د زړه کمزور شو عضلاتو د صحیح او سالم عضلاتو په شان وده پیل کړه. د ساینس پوهانو یو بل ټیم له همدې کیمیاوي پروسې نه په استفاده د یو موږک د بدن عادي حجرات په عصبي حجراتو تبدیل کړل چې د الزایمر د ناروغانو د سر د زیانمن شوو عصبي حجراتو په ترمیمولو کې ورنه یو وخت کار واخیستل شي. ساینس پو شینډینګ وای مونږ یو ځل بیا په دې اړه سوچ کولی شو چې د یو ناروغ د بدن له عادي حجراتو نه د دې نوې کوچنی مالیکولي مرکب په مرسته نوي عصبي حجرات جوړ کړو. د ناروغانو په علاج کې به ورنه یو ورځ کار اخیستل کیږي. دا به د ناروغ د زړه او مغزو د ځای شو بنیادي حجراتو په تکثر او تولید کې هم کومک کوي. د انسان د بدن د یوې خرابې حجرې د ترمیمولو پروسه به ډېره ساده او بسیطه شي. اوس د دې امکانات را پیدا شوي دي چې موږ د زړه د ناروغانو لپاره یو مالیکولي کیپسول تیار کړو چې دا نوې مرکبه کیمیاوي ماده به پکې ځای شوي او زیانمن شوي اساسي حجرات به ترمیمایي او د بیا تولیدولو پروسه به بیرته فعاله کړي. ساینس پوهان وایي چې په دې کار سره د هغو قلبي او عصبي ناروغانو مشکل حل کیږي چې بدن د بل انسان انتقال شوي او تابع شوي حجرات نه قبلوي. د زړه د سکتې وروسته معمولا بیکاره شوي حجرات په خپل حال پاتې کیږي مګر دا حیاتي حجرې چې د طب په اصطلاح ورته کارډیو مایوسایټس ویل کیږي د بیا تولیدولو استعداد نه لري. ساینس پوهان وایي کله چې هغوی د یو ناروغه موږک په زړه عملیات سرته ورسول د موږک زړه بیرته فعال شو. مخکې چې په دې اړه کومې تجربې په لابراتوارونو کې ساینس پوهانو کړې وي یو خو ډېرې پیچلې وي او بله دا کله چې به کوشش وشو چې د ناروغ د بدن په حجراتو کې ځانګړی جین ورګډ کړي نو اکثره به د ناروغ بدن هغه نه قبلو. خو د دې تازه تجربو په دوران کې ولیدل شو چې د موږک د زړه حجراتو په کامیابۍ کار پیل کړ. دا وخت د یوې سالمې او تندرستې انساني حجرې د جوړولو پروسه ډیر زیات وخت اخلي، ډیر مشکل او پیچلی کارم دی.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز. د آسیا د پراختیایي بانک له افغانستان سره د 370 میلیون ډالرو مرسته تصویب کړې ده. د مرستو تصویب ول د دوشنبه په ورځ په جرمني کې د آسیا د پراختیایي بانک 50 کرنې په غونډه کې وسو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دغه غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دي. د غونډې ترڅنګ اکلیل حکیمی د آسیا د پراختیایي بانک د چارواکو سره د افغانستان د پرمختیایي پروژو عملي کولو او د هغو لپاره د بودیجې په برابرولو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هغو څلور دېرش ولسوالیو کې پراخ نظامي عملیات کوي چې د نامنیو د جدي ګواښونو سره مخ دي. صدیقي وویل شش کال د عمل میاشتې له لومړۍ نېټې راهیسې څه کم 400 عملیات اجرا شوي دي. د بشري حقونو د سالې ادارې د عراق په حکومت غږ کړی دی چې خپل هغه پرېکړه بیرته واخلي چې او د الجزیره بغداد دفتر ته اجازه ورکړي چې بیرته خلاص کړي. ویل دي چې دغه دفتر بندول بل څه نه بلکې هغه هڅه ده چې د بیان په ازادۍ بندیز لګول دي. په داسې وخت کې چې په سوریه کې د اوربند د موافقې لپاره هلې ځلې روان دي، د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې د هلب په ښار کې سخت جګړې سوي دي او د 250 څخه زیات کسان په یوې اونۍ کې وژل شوي دي. د ایران لپاره د سوریه جمهور رئیس بشار اسد په واکه ساتل ډیر ګران بیه تمام شوی دي. ایران د سوریه په جنگ کې په تیرو شپږو میاشتو کې څومره سرتیري چې د لاس ورکړي دغه شمیر د تیرو دوه کلونو څخه زیاته ده. د ایران رسنیو د لیوانټان په نامه ډله چې د تلفاتو څېړنې کوي د هغې پر اساس رپورټ ورکړی دی چې د تیر کال د ستمبر د میاشتې راهیسې د ایران 270 سرتیري په سوریه کې وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو مشر وایي چې د امریکا متحده ایالات او روسیه باید د بالټیک په سیمه کې خپلې اړیکې عادي کړي ترڅو د روسیې د الوتکو او د امریکا د جنگي بیړیو ترمنځ د خطرناک احتمالي مخامخ کېدو مخه بنده کړل شي. پرون د امریکا د سمندري ځواکونو ستر جنرال جان ریچارډسن په پینټاګان کې خبرلاند ته وویل چې د بالټیک په سیمه کې د روسیې او د امریکا د الوتکو مخامخ کېدل د تاکتیکي غلطیو فرصتونه زیاتوي. او په انډیانا ایالت کې نن د جمهوري ریاست مقام د پاره مقدماتي انتخابات تر سره کیږي.
درمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د پښتو برخې خبرونه اوریده. اوس د دری برخې خبرونه د تازه رپورټونو او خبرونو د پاره پیلېږي. که زموږ خبرونه تاسو نه اوریدل پاتې شوي نو کولای شئ چې په www.pashtovoa.com باندې روسته هم اوري. موږ تاسو نه اجازه غواړو د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.
یونیو